السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د افغانستان د بشری مرستو صندوق د ترکیې د $15,000 مرستې خبر ورکوي. دغه صندوق د چهارشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه د انقرې له دې مرستې مننه وکړه. صندوق وایي دغه پیسې د ستنو شویو کډوالو او داخلي بې ځایه شویو کسانو په ضروري اړتیاوو لګول کیږي. دغه ځانګړی صندوق د ملګرو ملتونو لخوا تأسیس شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي په روان 2026 میلادي کال کې شاوخوا 21.9 میلیونه کسان په افغانستان کې مرستو ته اړ دي. اوچا زیاتوي چې د دغه شمیر خلکو اړتیاو د پوره کولو لپاره 1.2 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د سوالګرو د راټولولو د لړۍ د پیل راهیسې په مجموع کې د کابل ښار تقریبا 15,000 سوالګر راټول کړي دي چې په دوی کې 8,000 کسان د مرستو مستحق او 8,000 نور حرفه‌ای سوالګر پیژندل شوي دي. د ریاست الوزراء د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر دفتر د چهارشنبې په ورځ وویل چې مستحق کسان 3 میاشتې ته معرفي شوي دي او هر میاشت د بانک له لارې ورسره نقدی مرسته کیږي. اعلامیه زیاتوي چې ځینې دغه سوالګر د تداوی لپاره روغتیا وزارت او ځینې نور د کارموندنې لپاره د کابل ښاروالۍ ته معرفي شوي دي. تر دې مخکې کابل کې یو شمېر سوالګرو ازادي راډیو ته ویلي وو چې تر اوسه کومه مرسته نه ده ترلاسه کړې. د طالبان حکومت په 1400 لومړي کال کې سوالګري منع کړه او په بیلابیلو ولایتونو کې د سوالګرو راټولول پیل کړل. فقر او بیکاری د سوالګري عمده عوامل ګڼل کیږي. د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو سفیرانو موافقه کړې چې د ایران پر یو شمېر چارواکو د وروستیو مظاهرو په ځپلو کې د ونډې له امله بندیزونه ولګوي. دغه لاریونونه چې د روانې جنوري میاشتې پیل کې ټول هیواد ته وغځېدل د حکومت لخوا په مرګونو اقداماتو وځبل شول. د اروپایي اتحادیې هیوادونو په هغو ایرانی افرادو او ادارو هم جلا بندیزونه تصویب کړل چې په اوکراین کې د روسیې جګړه کې مرسته کړې. دغه بندیزونه چې د شتمنیو کنګل او د ویزو بندیز پکې شامل دي د چهارشنبې په ورځ د سفیرانو لخوا تصویب شول او تمه کیږي چې بهرنیو چارو وزیران به د پنجشنبې په ورځ رسمن لاسلیک کړي. ایران کې وروستي لاریونونه د دسمبر په 28مه د اقتصادي ستونزو او د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایرانی ریال د رالوېدو له امله په تهران کې پیل شول. وروسته یې د حکومت ضد احتجاج بڼه غوره کړه او لمن یې ټول هیواد ته وغځېدله. د دغو لاریونونو د ځپلو په ارتباط په کورنیو چارو وزیر اسکندر مؤمنی او 14 نورو چارواکو بندیزونه ولګول شول. ویل کیږي چې د دغو لاریونونو په ترڅ کې زرګونه کسان وژل شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2026 کال د کرکټ د نړیوال شلوریز جام د تمریناتي لوبو مهالویش سره سم راتلونکي اونۍ سکاتلند او ویست انډیز سره لوبي کوي. د افغانستان کرکټ بورډ د چهارشنبې په ورځ په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې د افغانستان او سکاتلند د ټیمونو ترمنځ شلوریزه تمریناتي لوبه د سلواغې په 14مه د دوشنبې په ورځ او د ویست انډیز په وړاندې لوبه د سلواغې په 15مه د چهارشنبې په ورځ ترسره کیږي. د 2026 کال د شلوریز نړیوال جام لوبې د هند او سریلانکا په کوربتوب د سلواغې په 19مه پیلېږي. او په یو بل ورزشي خبر کې د آسیا د فوتسال جام د لوبو په ترڅ کې نن پنجشنبې هم څلور سیالۍ ترسره کیږي. لبنان له ویتنام او جنوبي کوریا له عراق سره لوبیږي. دغه راز د کویت ټیم تایلند او په یو بل لوبه کې قرغزستان له اندونیزیا سره مخامخ کیږي. پرونیو لوبو کې د افغانستان ټیم سعودي عربستان ته 3-0 ماته ورکړه. د ازبکستان او تاجکستان ټیمونه 0 په مقابل د 0 سره مساوي شول او د ایران ټیم مالیزیا ته 4-1 ماته ورکړه. دغه راز د جاپان ټیم استرالیا ته 6-2 ماته ورکړه. د افغانستان د فوتسال ملي ټیم د دغه جام په سیالیو کې خپل دوهمه لوبه د جمعې په ورځ د مالیزیا سره کوي. افغانستان د جام په څلورمه ډله کې سعودي عربستان، مالیزیا او ایران سره دی. د آسیا د فوتسال د جام لوبې د 14 ټیمونو په ګډون د سلواغې په 1مه په اندونیزیا کې پیل او د همدې میاشتې تر 13مه دوام کوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هلا او احترامات می قبول کی قدر منو او خوږه ګل لیز د کون کو زبرشنا غم خار یو زلبی هم تاسو ټول ته شرق واس من د نن ورځې درسي موضوع ته هلا من دیم چې تاسو ټول قدر منو او زړه تیر د کون کی برتروغ جوړ او صحت مند او سجه او د صحت جامې بوم پتن وی درونه ګل لیز د کون کو لکه سرنګ چې زمرو تاسو د نن ورځې مضمون جغرافیا او اوم ټوکې کتاب سلام لوستې نو هلا من دیم چې تاسو ټول قدر منو او خوږه زکون کی د لوستر پای پر رسمتي او کی یو سز ذکرې قدر منو خوږه د کون کوله که سرنګه چې مورتاسو پتیر رزلوست کې دا پتیر رزلوست کې مورتاسو د زمکی وزي حرکت او انتقالي حرکت اړوند بحث درلودي او د زمکی د وزي حرکت او انتقالي حرکت په اړه مو بشپړ معلومات ترلاسه کړ نن ورځ یو ځل بیا هم همدا سي دلچسپ او پزړه پوری موضوع اړوند بحث لرو نو هلمند اندرنو د کون کوم خلک دینه چې تاسو لوست پیل کان تاسو ټول درنه د کون کې خپل زنو سره د جغرافي مضمون کتاب کتابچا او قلم ولري تر څو د نن ورځ د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنو سره نوٹ کړئ او جوګل لیست د کون و اسهم د لوست پر لور باندې رازوز مرستاسو د نن ورځې سلرم لوست موضوع د افغانستان موقعیت او څلور خاوي او همدارنګه طبيعي جغرافیا د کتاب صفحه د 25 صفحې څخه پیل بهتر 28 صفحې پرې خو جو ګل لیست د کون کوز مرستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ په سر باندې بحث پلورو عبارت اله لمړی د افغانستان موقعیت او څلور خاوي دویم طبيعي جغرافیا دریم وړي سطحې سلرم دشتي دا هغه څلور مهمه موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ په سر بحث پلورو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو خو ځکه کوم کو تاسو د ټولو د توجه په هیله په ټولو کې لیست د کوم کو رازو خپل درس پیل کوو زما تاسو د نن ورځې لوست دی د افغانستان موقعیت او څلور خاوي دي نن ورځ به موږ تاسو د افغانستان موقعیت اړوند او د افغانستان د څلور خاوو اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړو خو ځکه کوم زده کوونکو د زمکي کړې ته کچیر موږ تاسو متوجي وو سی جو د زمکي د حکومت غیر منظم کوروي شکل چې لري د دې قطبي او سویلي یو شمالي کتب لري او بل هم سویلي کتب لري چې دا په خپل مراتب تاسو په تیر ورځو لوستونه کې دا و پیژندل چې زمکه د استوا کښې په واسطه سره په دوو برابر برخو باندې ویشل شوی دی چې یوې برخې ته شمالي کتب موږ وایو او بلې برخې ته سویلي کتب وایو اهم ترنګ درنو زکونکو کچیر مجدغه د زمکي ماډل ته ځیر شو چې افغانستان د اسیا لوی وچی او د نړۍ په کومه برخه کې موقعیت لري نو موږ تاسو کولی شو چې په اسانه سره پیدا کړو خو شاو ګللی زکونکو زمشګران هیواد افغانستان د اسیا لوی وچی په ځری کې موقعیت لري کوم چې زمشګران هیواد افغانستان یو لغرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د اسیا د لوی وچی په سویل کې په شمالي نیمه کره کې او د استواله کژسانه څخه د شمال خواته په ختیځ نیمه کره کې چې دغه کورا په خپل د لندن د گرینویچ لکه څخه ختیس پاکي خو کې د په دغه ځای کې زموږ ګران هیواد افغانستان موقعیت لري زموږ ګران هیواد افغانستان په احوالي هم د هغه پراخه ساحه چې 100 کیلومتر د عبارت د زموږ ګران هیواد افغانستان په احوالي چې په خپل شپږ لک 250000 کیلومتر مربع ته رسیږي هم درنګ زموږ ګران هیواد افغانستان څلور خواته وچ د کوم چې آزاد سمندر ته زموږ ګران هیواد افغانستان لار نه لري کچېری تاسو په نقشه کې د استرالیا هیوا ته متوجه اوسېږي د استرالیا هیوا شاوخوا چار طرفه چې استرالیا په خپل یو غټ پرازیم دی چې د شاوخوا ته ټول آزاد سمندر دی زموږ ګران هیوا افغانستان په داسې یو ځای کې موقعیت لري کوم چې وچ ته لار نه لري چار چاپېرې نور هیوادونه چې وچ سیمې دي هغه اور باندې را سرخېدلې دي او همدارنګه زموږ ګران هیوا افغانستان چې دی په خپل د دې د لریوالې چې دی د عربو سمندرګي ته نشتې د 300 کیلومتر واټن تر رسیدي یعنی د خپل د عربو سمندرګي ته چې ډیر زیات دی نشي دی هغه 300 کیلومتر دی همدارنګ زموږ د ګران هیواد شمالي طرف ته شمالي لوري ته منځني اسیا تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان هیوادونه یې هم جمهوریتونه موقعیت لري د دې ترڅنګ زموږ د هیواد په سویل ختیځ کې ختیځ پولي یې هم هغه حدونه چې دی هغه په خپل د پاکستان اسلامي جمهوریت دی چې اسلام اسلامي هیوادونو له جبرو څخه شمیرل کیږي دغه سرحد چې دی په خپل د یو تحمیلي کرشي چې د ډیورن کرشه په نامه سره یادېږي د دې په واسطه سره رامېسه سوري چې دغه کرشه وس هم زموږ په ګران هیواد افغانستان خلک پر رسمیت سره نه پیژني او دې ته د رسمیت نوم نه دی ورکړی یعنی زموږ ګران هیواد افغانستان خلک هغه د ډیورن کرشه په رسمیت سره نه پیژندلې همدارنګ زموږ ګران هیواد افغانستان په لویدیز لوري کې د ایران اسلامي جمهوریت سره موقعیت لري یعنی په افغانستان شری د لویدیز یا هم لویدو طرف ته په خپل د ایران اسلامي جمهوریت موقعیت لري همدارنګه درنو او خوږو ګلریز د کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان چې دی په خپل شمالي لوري ته یې شمال ختیځ لوري ته په خپل په یو لږه برخه کې د چین جمهوریت موقعیت لري. که چیرې تاسو نقشې ته متوجه اوسئ، تاسو کولی شئ چې د افغانستان په نقشه کې هغه تر ټولو نری ترینه څوکه چې ده په دې ځای کې په دغه کوچني څوکه کې د چین هیواد سره ګډه پوله لري. نو د دې لوري څخه زموږ ګران هیواد د منځنی اسیا هیوادونو کې چې آزاد سمندرونه تلار نه لري، نو هم دې کبل څخه نور شهرونه نور هیوادونه چې دي هغوی هم دغه چې په منځنۍ اسیا کې موقعیت لري دوی هم آزاد سمندر ته لار نه لري. نو له دې کبل څخه زموږ ګران هیواد افغانستان ډېر زیات خوشبخته دی چې د دې زموږ ګران هیواد پر سرحد باندې د نور هیوادونو چې د آسیا په سویلي هیوادونو کې موقعیت لري د افغانستان څخه دغه کومې لارې چې تیرې شوي دي د دغو لارو څخه دی تیریږي، چې دغه موضوع زموږ د ګران هیواد افغانستان د موقعیت یې ښه اهمیت ورکړی دی. یعنې هغه هیوادونه چې آزاد سمندرونو ته لار نه لري، نو دغه هیوادونه بیا مجبور دي چې زموږ د ګران هیواد څخه تیر شي او وروسته د هغه څخه دوی سوداګرۍ لارو ته لاره پیدا کړي. همدارنګه درنو خوږ زده کوونکو، اوس هم د لوس په دې برخه کې مراو تاسو د طبیعي جغرافیه په حق لولو چې طبیعي جغرافیه څه ته وایي او زموږ ګران هیواد څه ډول طبیعي جغرافیه لري. قدرمنو خوږ زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان یو پر درې برخه په خپل غرنۍ ده. یعنی زموږ ګران هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې زیات شمېر برخه یې غرونه نیولې ده. همدارنګه د غرونو له جملو څخه په خپل یو د هندوکش غرونه لري، د بابا غر لري، د سپید کو غر لري، د کوغر لري، د تیربان او ترکستان او سپین غر لري. د کچری تاسو د دوه غرونو په باره کې اوریدلی چې په افغانستان کې تر ټولو مشهور ترین غرونه چې دی هغه په خپل د هندوکش غرونه لري له جملو څخه یو شمېرل کیږي، او بل د بابا غر په اړه کچری تاسو اوریدلی دا د افغانستان د مشهور غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې ترڅنګ د تور غر دی چې دوه غرونه لري د وډي سره جوړ کړي، او دغه غرونه زمرد د هیواد په شمالي ختیځ او ختیځ سموکی موقعیت لري چې دغه غرونو لوړوالی دغه سیمې چې کومې ډېرې زیاتې لوړې دي، نو دی کې ژمی ډېر زیاته سړه هوا لري او زیات شمیر اورښتونه بارانونه واوري ډېر زیات پکې کیږي. یعنی د دې دغه کوم اورښت کیږي هغه ډېر زیات د واوري په ډول سره وي. یعنی کچېره موږ ته دوه سیمې ته متوجي اوسېږو، په دوه سیمو کې اکثره واوري موجود نه وي، خو هغه سیمې چې یخې وي سړې وي هغه سیمې چې غرونو لړۍ پکې زیات دی په هغه سیمو کې اورښتونه ډېر زیات د واوري په پانه سره وي، چې دغه واوري بیا په غرونو کې زیرمه کیږي او وروسته له هغه څخه کله چې تودوخه راسي د تودوخې په واسطه سره دغه واوري بیرته ویلې کیږي او د اوبو لوی سرچینې جوړوي. چې په افغانستان کې د دوه غرونو لړۍ څخه زیات شمیر سندونه سرچینې اخلي، د دې څخه منبع اخلي، او هغه خلک زیات شمیر خلک چې دی په خپل د دوه اوبو څخه د شوشل لپاره استفاده کوي، او زیات شمیر خلک به د خپل ورځنی زو اړتیاو د پر کولو لپاره ترې ګټه اخلي، او همدارنګه د دې ترڅنګ د زمکه په خړوبول کې هم ډېر زیاته ګټه د دوه اوبو څخه اخیستل کیږي. نو خو جو قدرمنو زده کوونکو، دا چې موږ تاسو د افغانستان د غرونو لړۍ په باره کې ولوستل چې افغانستان یو له غرنۍ هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېدی چې یو په خپله یو پر درې برخه یې ټوله زیات برخه شي وه هغه غرونو نیولې وه، یعنې زیاته برخه یې دشتي غرونه او صحرایي سیمې دي. اوس هم راځو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو لوړې سطحې پیژنو چې لوړې سطحې څه ته وایي. زموږ ګران هیواد افغانستان هواري ځمکې چې غرونو په منځ کې پرتې دي د خپل شاوخوا سیمو په پرتله لوړې وي، او دغه لوړې سطحې په نامه سره یې دي. یعنی هغه سیمې چې زموږ ګران هیواد ته چیرې موږ تاسو د زموږ ګران هیواد دغه سطحو یا هم موقعیت ته متوجه اوسېږو، سیمو ته متوجه اوسېږو، هغه هواري ځمکې چې په غرونو کې پرتې دي، په غرونو کې موقعیت لري، یعنی که چېرې تاسو د غرونو جوړښت ته متوجه اوسېږئ، ځینې سطحې ډېرې زیاتې هواري وي او ځینې سطحې ډېرې زیاتې ژورې ژورې وي، ماتېدونکې سطحې لري. نو دغه سطحې چې لوړې پرتې وي، دغه سطحې د لوړو سطحو په نامه سره یادېږي، او زموږ په هیواد ډېرې مشهورې لوړې سطحې چې دي هغه په خپله د پامیر او د بهان سطحې دي، او د دې ترڅنګ مرکزي لوړې سطحې دي چې دا د افغانستان له مشهورو لوړې سطحو له جملو څخه شمېرل کیږي. همدارنګه درنو زده کوونکو، د پامیر تر ټولو لوړترینه سطحه چې ده د آسیا د لویې وچې په منځنۍ برخه کې موقعیت لري، چې لوړوالی یې د سمندر د سطحې څخه 6000 او 8000 مترو ترمنځ موقعیت لري. همدارنګه درنو خوږ زده کوونکو، د نړۍ دغه سطح چې ده په خپل د نړۍ د بام په نامه سره شهرت لري، او د دې لوړې برخې یوه برخه د افغانستان په خاوره کې هم موقعیت لري. همدارنګه درنو زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان د زیات شمېر غرونو له پلوه څخه ډېر زیات مهمو او ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. ترنو خوږو زده کوونکو، راځو په دې برخه کې موږ تاسو د افغانستان د دښتو په حق له معلومات لاسته راوړو چې افغانستان دښتې څه ډول دښتې دي او په کومو طرفونو کې موقعیت لري. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان سویل لویدیځ برخه کې چې ډېره زیاته توده او وچه هوا لري، په دې برخه کې ډېر زیات اورښت په کمه کچه سره وي، یعنی اورښت زیات نه وي پکښې کې، بارانونه واورې زیاتې نه وي پکښې کې. نو په دغو سیمو کې له جملو څخه یو په خپله د مارکو وا سیستان او بکوا دشتې دي چې په دغو سیمو کې موقعیت لري، او زموږ د ګران هیواد نورې دشتې چې دي هغه په خپله د همداب آب دشتې دي چې هغه په هرات کې موقعیت لري، چمتل چې په خپله په کابل کې موقعیت لري، او همدارنګه ګمبیر چې په لغمان کې موقعیت لري، د سقاوي دشتې دي چې په لوګر کې موقعیت لري، د دې تر څنګ په وردګو کې د لیلی دشتې دي، او همدارنګه د لیلی دشتې چې په خپله په جوزجان کې موقعیت لري. دا هغه دشتې دي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري، او دغه سیمې چې دي ډېره زیاته توده هوا لري، یعنی د دې هوا چې د معتدله هوا موږ نه سورته ویلی، نه هم ډېره زیاته یخ هوا ورته ویلی سو، په دې کې اکثره وخت ډېر زیات لمر وي، او همدارنګه د دې اقلیم چې دي ډېر زیات تود دي، او دغه هوا چې ده ډېره زیاته وچه ده. نو په دې کې د دې له امله څخه اورښتونه هم ډېر زیات کمه اندازه سره وي. نو خوږه او ګلری زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست موضوع کوم چې موږ او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان موقعیت او څلور خواوې وپېژندلې. د دې تر څنګ د افغانستان طبیعي جغرافیه مو وپېژندل چې طبیعي جغرافیه په خپل افغانستان د طبیعي جغرافیې له پلوه څخه یو پر درې برخه یې د غرونو لړۍ تشکیل کړې وه، او همدارنګه لوړې سطحې مو وپېژندلې، دښتو په حق مو وپېژندله. نو هیله مند یم چې په یو څه پوسي اوسېږي اوس هم د لوست په راتلونکو برخه کې موږ او تاسو د پوښتنو پر لور باندې راځو. په دې برخه کې تاسو ټول درنو زده کوونکو ته مې 15 پوښتنې چمتو کړې دي. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به هم دغه 15 پوښتنې په خپل کتابچو کې لیکي، او وروسته به د هرې پوښتنې لپاره مطابق ځواب پیدا کوي او د هغه تر څنګ ولیکي. نو راځو د پوښتنو پر لور باندې. تاسو د نن ورځې د لوست لومړۍ پوښتنه د افغانستان ډېره مشهوره غرونو نمونه واخلي، یعنی ما تاسو ته نن ورځې لوست کې د افغانستان مشهوره غرونو نمونه تاسو ته په نښه کړه. تاسو به د افغانستان د مشهوره غرونو نمونه واخلي، او هم چې نن دویم سوال چې دی لوړې سطحې، یعنی د لوړو سطحو څخه زموږ ستاسو مطلب څه دی. دویم، د هیواد د لوړو سطحو نمونه واخلي، یعنی د هیواد هغه لوړې سطحې چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري، هغه غرونه چې نن ورځ موږ تاسو وپېژندل، د هغو نمونه واخلي. همدارنګه د دې څنګ ډېر لوړه سطح سنویږي او څومره لوړې لري، یعنی زموږ په ګران هیواد افغانستان کې تر ټولو لوړترینه سطح سنویږي او همدارنګه څومره لوړوالې دي. یو کوچنی نقل به تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته درکمه چې نن ورځ موږ تاسو د هغو سطحو لوړوالی 6000 څخه تر 5000 متره پورې ولوستي. نور به د سطحې نوم یادونه تاسو په خپل کتاب چې نوشته کې. هم چې نن 15 سوال د هیواد د مهمو دشتو نمونه واخلي. نور نه قدرمنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مندې په یو څه پوسي او سیږي او یو څه مو زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان شه. وخت درته غواړم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیکه له احترامات می قبول کی قدر منو وګړي زکون کو ز پرشنا غفار یو سره به هم تاسو ټول ته شرغ لاس مم. دا ته ټولګي جغرافیه مزمن سلام دوستا، هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو وګړي زکون کبره تر او غوړو صحت مند او سری او د صحت جامع وم پتن. قدر منو زکون کو زمو راستا سو د نن ورځې سلام لوست موضوع د اروپا د سیاسي جغرافیه په حق له سپوهی شي. کتاب صفاله یو وشته من پهل به تر یو جیش می سپې پري. هم ترنګ قدر منو وګړي زکون کو زمو راستا سو د نن ورځې درس اهداف عبارت له لمړی د اروپا د سیاسي جغرافي په حق له سپوهیږي، دویم د اروپا د بشري جغرافي په حق له سپوهیږي، دریم د اروپا د لوی وچې د ژمی او نشات په حق له سپوهیږي. دا هغه درې مهمه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو غوړل لږ ځکون کو د پراته او جواب د کتب هیله یې ما هیله ده چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو ګلې زده کوونکو اوس هم د خپل نوي لوس پر لور باندې راګرځو. لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړل، زموږ استاد د نن ورځې درسي لومړی عنوان چې دی د اروپا د سیاسي جغرافیې په حق له څه پوهیږي. نن ورځ به موږ تاسو د دې عنوان په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خوشو قدرمنو زده کوونکو، موږ تاسو په تېرو ورځو لوستنه کې د اروپا د لویې وچې د سمندرګیو یعنې بحیرونو په حق له، د همچنا د اروپا د لویې وچې د خلیجونو او اقلیم په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ موږ تاسو د اروپا د سیاسي جغرافیې په حق له معلومات ول. خوشو قدرمنو زده کوونکو، لکه څنګه چې اروپا د پخوانی نړۍ له دریو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د شمالي نیمه کرې د شمالي عرض البلدونو د 15 جهش او د 80 درجو او د ختیځ تر البلدونو د خوا څخه د 70 درجو او لویدیځ تر البلدونو له خوا څخه د 25 درجو ترمنځ موقعیت لري هم پرته ده. د دې درسان قدرمنو زده کوونکو، ختیځ لیرې نقطه چې ده د اورال غرونه او د اورال سیند، لویدیځ لیرې نقطه چې ده د اسلینګ لویدیځ برخه او شمالي لیرې نقطه یې د ناروې د هیواد شمالي برخه او جنوبي لیرې نقطه یې د ګریټ ټاپوګانې دي. د دې د سان خوږو غلالي زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې اوږدوالی چې دی، او اوږدوالی له شماله څخه تر جنوبه پورې 6400 کیلومتره، او سوریې له ختیځ څخه تر لویدیځه پورې 4800 کیلومتره دی. د دې تر څنګ قدرمنو غلالي زده کوونکو، اروپا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېر کېږي کوم چې زیات شمېر سرحدونه یې هم پولې لري، چې په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د پولې او سرحدونو په هکله معلومات لولو. اروپا له دریو خواوو څخه د نړۍ له لویو او په واسطه سره راچپر شوی. لکه څنګه چې په تیر ورځ لوست کې موږ تاسو ټول ولوستل چې اروپا لویه وچه دریو خواو ته او ودی، یا هم دریو خواو څخه د اوبو په واسطه سره راچپر شوی او یوې خوا ته وچه ده. نو دلته موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې اروپا له دریو خواو څخه د نړۍ د لوی اوبو په واسطه سره راچپر شوی ده، چې هغه له مشمیر څخه یو په خپل مدیترانهي سمندرګي و، چې ما تاسو ټول ته ویل چې مدیترانهي سمندرګي په خپل د اروپا، افریقا او اسیا ترمنځ پروتی، یا هم پر دغو درو سره هیوادونو کې د دې اوبه تیرې سوې دي. نو آسیا د لوی وچې په پرتله دغه اروپا لوی وچې ده یو کوچنی ټاپو وزمه ده، یعنی د آسیا په پرتله باندې دا کوچنی ټاپو وزمه بلل کېږي، د هغې په پرتله باندې غټ برازیل نه دی. نو د دې تر څنګ د شمال له خوا څخه په شمالي مجرمیت سمندر کې، د جنوب له خوا څخه د مدیترانی په سمندرګي، تور سمندرګي، کسپیت سمندرګي، او ختیځ له خوا څخه د آسیا په لوی وچې پورې، چې د اورال سیند د اورال لغر له دواړو وچې سره بیلوي، د هغوی یوه نښه یا هم بیلګه نومول کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو غوړلې زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې سیاسي واحدونو شمېر چې دی وصل به شي ودونو تر سیری، چې د هغوی څخه نه ودونی په وجه کې فراتری هم په وجه سم کې موقعیت لري. درې برخې اوبدي او یو برخه چې شته وچه ده، چې په دغه سیاسي ودونو کې د واحدونو شمېر چې وو مور تاسو ول وستل چې وصل به شي، نو دغه وصل به شي څخه نه ودونی په وجه کې فراتری هم موقعیت لري او بوته دی لار نه لري. د هغو جملو څخه درنو زده کوونکو، د سپیس سویس هیوادی، د لوګرزمبورګ هیوادی، سلونیایی دی، سبرستان دی، مکدونی دی، اتریش دی، هنګری دی، سلواک دی، چک دی، او داسې نور هیوادونه دي چې په دې لویه وچه کې د خاورې د پراخوالي له پلوه په همدې هیواد کې موقعیت لري. او هم چنا کچین موږ دې لویه وچې د خاورې پراخوالي ته وګورو، متوجه اوسو، نو نه کچني هیوادونه پکې کې موجودیت لري، یا هم پکې کې موجود دي، چې د هغو له جملو څخه یو لوګرزمبورګ هیواد دی، مالتان دی، لختان دی، شتین دی، اندورا ده، منیتو گرون دی، سلوانیا ده، سان ماریون دی، منکو ده، او واتیکان هم له دغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دا کوچني هیوادونه دي. همچنان درنو زده کوونکو، تاسو کولی شئ په کتاب کې و نقشې ته متوجه اوسئ. په دې نقشه کې تاسو ته هغه اروپایي هیوادونه چې سمندر ته لاره نه لري په نښه کړي دي. د دې درسان قدرمنو غلالي زده کوونکو، موږ تاسو په دې حق لولو چې کله په 1999 میلادي کال کې د اروپا په هیواد کې د هغو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه او بانکي معاملات په اروپا کې پولي واحد رواج شو، نو په هغه وخت کې د اروپا سیاسي هیوادونه پر څو ډلو باندې وویشل شول، چې د هرې ډلې نمونه وس زه تاسو ټول ته په واضح ډول سره بیانوم، چې د هغوی څخه لومړنۍ ډله چې وه درنو زده کوونکو شمالي اروپا هیوادونه وه، چې د هغو له جملو څخه سویډن، ناروې، فنلند، ایسلند او ډنمارک هیوادونه شمېرل کېدل. دویم هم جنوبي اروپا هیوادونه وه، چې د هغو له جملو څخه ایټالیا هیواد، یونان، اسپانیا او پرتګال او داسې نور هیوادونه په دې کې موجود دي. دریم په خپله د ختیځ اروپا هیوادونه دي، چې د هغو له جملو څخه روسیه ده، سپین روسیا او اوکرين د اوکرين ترڅنګ نور هیوادونه هم پکې موجود دي. د دې ترڅنګ لویدیځ اروپا هیوادونه چې دي هغو کې آلمان، فرانسا، انګلستان، هایلند او بلجیم دي. د بلجیم ترڅنګ نور هیوادونه هم پکې موجود دي. اخیرنې په خپل منځني اروپا هیوادونه دي چې د هغو له جملو څخه اتریش، چک او پولند دغه مشهور هیوادونه دي او نور هم پکې کې موجود دي. نو درونه زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د اروپا د لویو چې د سیاسي جغرافیې په حق معلومات لاسته راوړل اوس هم راځو د لوستونکو برخې ته چې په دې برخې کې موږ تاسو د اروپا د بشري جغرافیې په حق بشپړ معلومات ولولو او په حق به معلومات ترلاسه کړو. هغه درمن زده کوونکو د اروپا په لویو وچه کې د طبیعي شو شرایطو یعنی پراخو سرزاینو د اوبو د کوسندونو متدل اقلیم او پر اورش تشتوالي لامل د صنعت او پوهې پراختیا د اقتصادي فعالیت او کارونه امکانات شه برابر شوی دي. نو په همدې دلیل د اروپا په زیاتره برخو کې زیات وګړي مشتي، خو بیا هم د اوسیدلو د اروپا لوی وچې په ټولو برخو کې یو ډول نه دي. یعنی د رونو ګلاري سکونکو د اروپا لوی وچې په دې کې زیات شمیر طبیعي شرایط موجود دي، همچنان سرزاینه پکې موجود دي. اروپا لوی وچې د دریو خواو څخه د اوبو څخه ډکه د شایسته متدل اقلیم لري، نه یخ دي نه هم ګرم اقلیمی دي، اورشت هم شپه پر اندازه سره دي. نو له همدې ټولو ش عوامل له عمل څخه اروپا لوی وچه یو له هغو چې څخه شمیرل کیږي کوم چې په صنعت او پوهه کې زیاته پراختیا راغلې ده او زیات اقتصادي فعالیتونه پکې سره ترسره کیږي، د کارونو امکانات زیاته کچې سره پکې سته. نو په همدې دلیل سره اروپا لوی وچه یو له ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات شمیر وګړي پکې کې مشتي. تاسو کولای شي چې په نقشه کې متوجه اوسئ د اروپا د یو چې د پوسو غنوالي هم پنشه کولای شي. هم چې نن درنا غوللی ځکون کو د اروپا په یو چې کې د اروپا په شمالي سیمو کې لکه روسیا او سکاندینیوي هیوادونو کې د هوا د زیات سړوالي له امله لږ وګړي ژوند کوي. یعنی دا چې اروپا یو لوی وچ له جمهور څخه شمیرل کیږي او په دې کې هوا هم متدیده ده، خو په دې کې یو شمیر هیوادونه لکه روسیا او سکاندینیوي هیوادونه چې دي په دې کې هوا ډیره زیات سړه ده، نو له همدې کبله څخه زیات شمیر وګړي پکې ژوند نه کوي. په داسې حال کې چې مدیترانهي سمندرګي ته نږدې هیوادونه او همدارنګه منځني او لویدیځ اروپا کې ډیر خلک ژوند کوي، نو د اروپا زیاتره خلک چې دی په دو سیمو کې ژوند کوي. په درنو زده کوونکو د اروپا د وګړو زیاده برخه د سندونو په غاړه، صنعتي مرکزونو په شاوخوا کې او کرنیزو شوزموکو کې لیدل کیږي. یعنی زیاته برخه په دوه سیمو کې لیدل کیږي. دوم شری سره لدی چې د اروپا لوی وچه د نړۍ له ډیرو نفوس لرونکو لوی وچه څخه ده، خو د نفوس وده یې لږ ده، ځکه چې ډیر کورنۍ په ځانګړي ډول په صنعتي هیوادونو کې د زیات اولادونو له درلودلو سره مینه نه لري. یعنی دوی نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي، نو ځکه په اروپایي هیوادونو او ځینو هیوادونو کې لکه آلمان او ایټالیا کې د نفوس وده په ډېری چټکۍ سره مخ پر کمېدو ده، ځکه هغوی په خپل ژوند کې نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي. د خلکو ډلې چې دي درنو زده کوونکو د اروپا د خلکو ډېره ستره ډله روسان دي چې د اروپا د خلکو لویې ټولنې جوړوي. او له روسانو څخه وروسته په اروپا کې د خلکو بله لویه او مهمه ډله جرمنیان دي چې زیات په منځني اروپا، المان، اتریش او سویس کې اوسېږي، او وروسته بیا په ترتیب سره لاتین، فرانسوي او انګولس کو ډلې دي چې په هر یو کې د اروپا د خلکو زیاته برخه جوړه کړې ده. نو خو شاوګل لري ځکه تر دې دم پرې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د بشري جغرافیې په حق معلومات لاسته راوړل وس هم راځو د اروپا د لوی وچې د ژبې او نشاط په حق معلومات ولو. هله د شي تاسو تر دې دم پرې اوس زده کړی وي. خو شو قدر مونږ زکونکو د اروپا د لوی وچې د ژبې او نژاد په حق له څه پوهیږي. د اروپا د لوی وچې د وګړو ډیره برخه سپین پوستکي جوړوي یا هم سپین پوستي انسانان جوړوي. سپین نژاد په لاندې دریو لویو برخو باندې ویشل شوی چې د هغو له جملو څخه لومړنی چې دي جنوبي قومونه دي. جنوبي قومونه له یونانی یا هم لاتیني څخه عبارت دي چې په سیرور رنګ غنم رنګ دي، یعنی غنم رنګ دي، نه تور دي نه هم سپین دي. دا قومونه د ایټالیا په جنوب لویدیځ کې د بلکان په ټاپو وسمه کې، هسپانیا، پرتګال او بلجیم هیوادونو کې استوګنه کې. دوم چې دي درنو زده کوونکو دوم هم په خپل جرمني کومونه دي. دا کومونه زیاتره په منځني او شمالي لویدیځ اروپا کې استوګن دي، په انګلستان کې او بلجیم کې، پالمانت کې اوسېږي، هایلندیان دي، المانیان دي، سویډنیان دي، نارویژیان دي، ډنمارکیان دي او سویسیویان دي، یو برخه ده چې په دغه سیمو کې له دغه برخه څخه شمیرل کیږي. همچنان دریمه برخه چې د درنو زده کوونکو ختیځ کومونه یا هم سلویان دي، دا کومونه زیاتر سپین رنګ لري او طلایي ورشتان لري، یعنی د ورشتانو رنګ یې زیات ته ورته دي، او زیاتره په ختیځه اروپا کې اوسیږي چې د پولنډیانو، چیکانیانو، سلوکیانو، سبریانو او کروتیایانو چې پخوانی یا هم یوست ګلوریایانو څخه عبارت دي چې زیاتره د ختیځ اروپا اوسیدونکي دي. دا خلک د هنګری خاورې له شماله څخه تر جنوبه تیر شوي او منځنی اروپا ته لاره موندلې ده. نو د دغو دریو قومونو سربېره درنو زده کوونکو نور قومونه هم شته چې کوچني پخواني قومونه هم دي چې له هغوی څخه د ایبریانا د اروپا په غرنیو سیمو کې لکه سلتایان او په ایرلینډ، سکاتلند او برتانیا کې د یهودیانو ډلې په روسیه او په ایلند کې هم شامل دي. همچنان درنو قدر منځکونکو، د اروپا د خلکو د ژبې اصلي شاخ چې دي، په دې برخه کې مرتس د اروپا د لوی وچې د ژبې په باره کې بحث کوو. نو د اروپا په اروپا کې بیلابیلې ژبې باندې خبرې کیږي. د دې ژبو ډولونه دومره زیات دي چې د یو ځانګړي نژاد یا هم ډلې د خلکو هره برخه هم په ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي. د اروپا د خلکو ژبې د ژبني ریښې له پلوه عمومي توګه په دریو برخو باندې ویشل کیږي. ځینې ژبې لکه ایټالیي او اسپانوي لاتیني ریښه لري، او ځینې لکه الماني او انګلیسي جرمني ریښه، او ځینې نورې لکه روسي او پولنډي او سلندي ریښه لري. د اروپا ټولنې زیات وګړي چې درنو زده کوونکو په یو ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي روسان دي. البته ځینې مذهب لږ اقلیتونه لکه مسلمانان او یهودیان او ځینې نژاد یې لږ کم هم د هغو هیوادونو پکې اوسیږي او مرجواج دودیز ژبو باندې خبرې کوي. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دم پورې زموږ تاسو د نن ورځې لوست وو کوم چې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې، همچنان د اروپا د لویې وچې بشري جغرافیې او د اروپا د لویې وچې د ژبې او نژاد په حق له معلومات بلوسته. اوس هم د لوست په دې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. دا پوښتنې به تاسو په خپل کتابچو کې لیکئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه د اروپا خالی خانه ده، له بیا خالی خانه ده، لوی وچو څخه ده. دغه دوه خالی خانې به تاسو ټکوي. دوی اروپا په ټولو برخو کې د خلکو استوګنه د طبیعي شو شرایطو له اوبو څخه ډک سیندونو، متدل اقلیم او علم پراختیا له امله یو شانتي ده. که چیرې صحیح وي تاسو سوات نوشته کوئ، چیرې غلط وي تاسو غیر نوشته کوئ. دریم سوال درنو زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د خلکو مهم لویه ډله روسان دي، که چیرې صحیح سوات نوشته که چیرې غلط دي، او سلوویان زیاته په کومو اروپا یي هیوادونو کې استوګنه کوي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ استاذ د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسېږي. تر بل داسې درس چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان. شو وخت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مې قبول کی قدر منه وګللې زكون کو ز پرشنا غم پار یو زره هم تاسو ټول ته شرع واس پېما دنه هم ټول کی جغرافیه مزمن سلرم لوستا اله د چې تاسو ټول قدر منه وګللې زكون کی برات روغ جوړو صحت مند او سیر یو د صحه چمې بون پتن می درنو زكون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ ریس مرستا سو دنن ورسی مزمن جغرافیه مزمن دی سلرم لوست لرونه هله د چې د تیری ورځې لوستنم بون په پراو دقیق ډول سره زکړو او سیر یو نو لوستا امر کی ولري خوشحال لیست کن کوز مرا استاسو در این رزی لوز در لمرنی پسل که در سیاسی جغرافی اروندی یعنی در افریقا دلوی وچی در سیاسی جغرافی اروند و نن رز مرا استاسو پاک پل لوست که معلومات بلولو لکه سرنگ چی پتیر رز لوست که مرا استاسو در افریقا دلوی وچی در خلیجنو اکلیم او اکلیمی سیمو پا حق لمعلومات لست در اولن نن رز با مرا استاسو پا دی لوست که در افریقا دلوی وچی در سیاسی جغرافی بشری جغرافی او همچنان دیدی ترسنگ در افریقا دلوی وچی در نفوس دین نژاد او دکم پا حق لما معلومات لست در اولو نستاسو در چولو قدر منو گلو لیز در کن کو در پراتا و جاو دکات پا هیله ما هیله در چی دلوستر پای پر رسر ملتیا وکری او یو سزده کری خوشو قدر منو زده کن کو دلوستر پیل پشی بو که مراو تاسو لمره در آسیا در افریقا دلی و چی در سیاسی جغرافی پا حق معلومات بلو لکه سرنگ چی مراو تاسو چول پو هیجو افریقا لی و چی یو لحو لی و چی لجب لو سخش مره کیجی کم چی در اقلیم یا هم در آب و هوا لروی سخه یو تودا اقلیم درون که لوی وچه ده پا دی لوی وچه که زیاد بدلونه پا در نشده وقتونه که لیدل کیجی او همچنان دا لوی وچه یو لحو وچه لجب لو سخش مره کیجی کم چی زیات شمیر وګړي پکې ژوند کوي. لامل یې یوازنی لامل په دې لویه وچه کې د زیات شمیر د نفوسو نشتوالی چې دی هغه لامل دا دی، ځکه دغه لویه وچه چې ده د اقتصادي ضعیفوالي پکې موجود دی. نو له همدې امله څخه زیات شمیر کسان کوشش کوي تر څو د افریقا د لویې وچې څخه تېښته وکړي او نورو لویو وچو کې استوګن شي. په دغه وروستنیو وختونو کې درنو زده کوونکو په افریقا لویې وچې کې مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي چې د بدلون په حالت کې د دوی د خپلو ستونزو د حلولو لپاره مختلفې لارې چارې لټوي تر څو وکولی شي د خپل ژوند د ورځنیزي اړتیاوې د مختلفو طریقو څخه پوره کړي او د خپل ژوند اړتیاوې د ابتدایي کړنو په واسطه سره حل کړي، حتی تر دې پورې چې دوی وسته دې سره مبارزه کوي تر څو د ځینو صحرایي سیمو کې کرنیز حاصلات وکړي چې د هغوی په واسطه سره به دوی وکولی شي چې هم به خپل چاپریال سمسور کړي او هم چنندې کوشش کوي تر څو هغه کومې اقتصادي اړتیاوې چې دي هم چنندې تر څنګ ورځنیزې ټولنیزې چارې چې دي چې دغه باید دوی وکولی شي چې د دوی د لارې څخه باید دوی پرمختګ ورکړي. نو افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د نورو لویو وچو په پرتله یې د خپل پرمختګ لپاره یې وروسته ګامې شې دي، نو ځکه د هغو نورو لویو وچو په پرتله باندې نسبتا پاتې راغلې ده، خصوصا د اقتصاد په برخه کې د نورو لویو وچو په پرتله باندې دا پاتې راغلې ده. د دې لویو وچو زیاتره خلک د سونا په سیمو کې شیندلې ډول استوګنې کوي او یا د ځنګلونو په منځ کې اوسېږي، یعنی د دې ژوند چې دی کوچانو ژوند ته ورته دي، کله یو سیم کې او کله بل سیم کې خپل ژوند ته ادامه ورکي. د ابتدایي کرنې لالارې د خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کوي. د افریقا ډېرې لږې پرمختیاوې چې دي که چېرې موږ او تاسو ووایو، یعنې هغه لیکنې او کومې څېړنې چې د دې لویې وچې په باره کې سوي دي، نو د دې د وروستوالي پاتې راغلي حقیقت لاملونه چې دي هغه په لویدیځ او اروپایي په وسیله سره د استمرارول دي، یعنې د اروپایانو په واسطه سره افریقا لویې وچې استمرار سول. نو دوی د اشتکلاک سره مخامخ سول چې دغه د مخه 2015 میلادي پیړۍ پورې ځینې تور پوستکي افریقایان د سودان په هیواد او په لویدیځ کې د خپل کلتور د ندرلودلو او منتمیت هیوادونو په منځ ته راوړي وو چې د غانا او مالی هیوادونو نمونه هم د هم هغو پخوانی حکومت څخه استازي توپ کې مینو. دغه یوازنی لامل وو چې د افریقا لویې وچې د زیات شمیر سیاسي ننګونو سره مخامخ کړل او د اقتصادي بحران سره مخامخ کړل. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا لویې وچې د سیاسي جغرافیې په هکله ولوستل. اوس هم راځو د لوستو دې برخې ته. په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا لویې وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. خوږه قدرمن زده کوونکو، افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په خپل بشري جغرافیې کې په څلورو برخو باندې، یعنی د دې دغه بشري جغرافیې چې د په څلورو برخو باندې ولاړه ده چې هغه یو په خپل نفوس دی، دویم نژاد، دریم ژبه او څلورم خپل دین دی. یعنی د دې د جغرافیې ویش د لموکیت لمخې څخه بشري جغرافیې په څلورو برخو کې له نفوسو، نژاد، ژبې، دین څخه عبارت ده چې هره برخه به یې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې تر مطالعې لاندې ونیسو. لومړنۍ برخه درنو زده کوونکو د افریقا لویې وچې کې د نفوس برخه ده چې دا د نړۍ د بشر ډېر لرغوني آثار د افریقا د لویې وچې د تانزانیا په هیواد کې لیدل شوي دي یا هم تر سترګو شوي دي چې څه ناڅه د دغو شمېر چې دی 4.5 میلیونه کالو لرغونی توب لري او هم چنان په 1998 میلادي کال کې د افریقا په لویه وچه کې 415 میلیونو تنو په شاوخوا کې خلکو ژوند کوي، یعنی د دې د نفوسو ګڼوالی چې وو په 1998 میلادي کال کې 415 میلیونو تنو کسانو په دغه لویه وچه کې ژوند کوي چې د ټولې نړۍ د نفوسو په سلو کې، یعنی د سلو څخه کچیر موږ دا تقسیم بندي کو 2.2 برخه جوړوله، یعنی د ټول نړۍ په پرتله باندې دغه افریقا لویې وچې کې چې کوم وګړو ژوند کوي 2.2 برخه په سلو کې جوړول، چې د دې لویې وچې د نفوسو د لږوالي لامل په صحراګانو او ګڼو ځنګلونو کې د ژوند نامناسب شرایط و، ساري ناروغیانې وې، کورنۍ جګړې وې او خوراکي توکي لږوالي وو. نو په همدې لامل سره زیات شمېر خلکو په دې لویې وچې کې ژوند نه کوي. په مختلفو سیمو کې د دې نفوس توفیر درلودي، په ځینو سیمو کې لږ شمېر کسانو ژوند کوي او په ځینو سیمو کې بیا زیات شمېر کسان ژوند کوي چې د افریقا په صحرا کې تقریبا څوک نه اوسېږي، ځکه صحرایي سیمې دي، یو خو اقلیم تود دی او بل د دې تر څنګ دښتې او بیدیاوې دي. په سونا او سب تروپیک سیمو کې بیا حاصلخیزې ځمکې لري چې د نفوسو ګڼوالی بیا په هغو سیمو کې زیاتې، چې د بېلګې په توګه سره د نیل سیند د وادي په کشتۍ برخه کې د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې سلو تنو ته رسېږي. یعنې په کیلومتر مربع کې چې موږ ورته حساب ورته وکړو، هلته بیا چې د نیل سیند ته دغه کومې سیمې نږدې دي، کومې کښتنۍ کومې برخې چې دي، نو د نفوسو د ګڼوالي له امله څخه سلو تنو ته د دې نفوسو ګڼوالی رسېږي. د نفوسو ګڼوالی د سیندونو او سمندرونو په خاړه کې هم لیدل کېږي، یعنې د سمندرونو او سیندو خواته چې کومې سیمې دي په هغو سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي. د افریقا د لویې وچې د نفوسو لږوالي لامل یا هم علت چې دي، موږ او تاسو ټول وپېژندي چې څه دي. همچنان درنو زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه په خپله د نژاد په هکله ده. د افریقا د لویې وچې د نفوسو د ویش او قومي ترکیب نقشې ته که چیرې موږ او تاسو متوجه اوسو، چې په خپل کتاب کې موږ او تاسو کولی شو چې د دې د نژاد یا هم د کوم په هکله معلومات ولولو. موږ او تاسو ویلی شو چې افریقا په شمال کې عرب خلک ژوند کوي، زیات شمېر کسان چې دي په شمالي برخه کې عربي خلک دي چې په عربي ژبه باندې خبرې کوي، او زیات شمېر یې بیا په ښارونو کې اوسېږي چې د کلبو خلکو په کرنه باندې بوخت دي، یعنی کرنیز حاصلات په خپلو ځمکو کې کوي. او همچنان سیمې عرب اوسیدونکي د دوو قبیلو په نامه سره راځي. هم دوه ډوله قبیلې په دې کې موجودې چې یو یې حامیدي او بلې هم سامي سره دغه تړاو لري. دغه خلک چې دي د دې سیم په افریقا لویه وچه کې، دغه خلک چې دي غنم رنګه سیرې لري، تور ورېښتان لري، تور یعنی د دوی سیرې چې دي نه تورې دي نه هم سپینې دي، غنم رنګه دي او همچنان تور ورېښتان لري. د افریقا په شمال لویدیځ کې بیا بربرکیل قبایل اوس استوګنه کوي چې د سپین پوستکي هم لري او د اسپانویانو او ایټالویانو له نسل سره ورته والی لري چې د دې پوست بیا سپین دي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د افریقایي توران په صحرایي سیمو کې زیات شمېر افریقایان هم ژوند کوي، چې هغوی افریقایان دغه د افریقا ټول وګړي چې دي دوه پر درې برخه یې جوړه کړې ده، خو له تکمیزه پلوه سره یو د بل سره دي توپیر لري، نو ځکه په بېلابېلو ډلو باندې ویشل شوي دي او په بېلابېلو ځایونو کې یو د بل سره ژوند کوي. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ تاسو په لوست کې د افریقا د لویې وچې د دین او ژبې په هکله معلومات لاسته راوړو چې افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر دینونه په کښې کې موجود دي، چې د هغو له دینونو له جملو څخه یو په خپله زموږ او ستاسو د اسلام مقدس دین دی. همچنان د دې تر څنګ عیسویت دی او بودایي دینونه دي، چې زیات شمېر کسان د دغو دینونو پیروي کوي او د دغو دینونو ملاتړ کوي. په عمومي توګه سره په دې لویې وچه کې درنو زده کوونکو، درویشت هیوادونه د اسلام مقدس دین پیروان دي، او په نورو افریقایي هیوادونو کې هم مختلفې سلنې مسلمانان پیژندل شوي دي، خو ځینې شمېر کسان بیا عیسوي دین پیروي کوي او ځینې شمېر کسان یې بودایي دین پیروي هم کوي، خو په زیاته کچه سره مسلمانان په دغه لویه وجه کې ژوند کوي. د دې تر څنګ نژاد یا هم ژبې چې دي، موږ او تاسو بله برخه چې ده د افریقا د لویې وچې کوم برخه چې ده، چې موږ او تاسو ژبو په هکله ویلې وه، او همچنان بله برخه چې ده هغه په خپله د افریقا د لویې وچې د ژبو په هکله ده، چې افریقا لویې وچې د نفوس د بېلابېلو ملتونو څخه جوړه شوې ده، یعنې د نفوس له لحاظ څخه بېلابېل مختلف ملتونه مختلف ولسونه په کښې کې ژوند کوي چې په بېلابېلو ژبو او لهجو سره خبرې کوي، او شمېر یې د 200 ژبو او 30 لهجو ته رسېږي. یعنې په دغه لویه وچه کې 200 ژبې چې لهجې یې 300 ته رسېږي، یعنې ژبو شمېر چې دي 200 دي، خو د دې لهجه چې ده ځینې کسان صحرایي لهجه لري، ځینې کسان چې دي علمي لهجه لري، ځینې کسان سټنډرډ لیول کې لهجې لري، نو د دې لهجې چې دي 300 ته رسېږي، چې ډېرې مهمې ژبې چې دي هغه په خپله انګلیسي ده، اسپانوي ده، فرانسوي او پرتګالي ژبې د دغې لویې وچې له مهمو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. د افریقا په لویې وچې کې درنو زده کوونکو، ډول ډول ژبو خبرې کېږي، خو په عمومي ډول سره چې کومې ژبې دي هغه په خپل عبارت دي له څلورو ډولو ژبو څخه چې ډېر زیات رواج لري. لومړنۍ چې دي سامي ژبې دي، چې په هغو کې سامي، عربي، قطبي، احمري امهاري ژبي شامل دي، دویم ساحلي یا هم سواحلي ژبي دي، دریم هم سیمه ایزي ژبي دي چې شمېر ډېر زیات دي، او څلورم اروپایي ژبي دي چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبي راځي چې د افریقایي هیوادونو رسمي ژبي کولای شو چې موږ تاسو په مختلفو برخو باندې وویشو، او هر برخه موږ تاسو ته په کتاب کې په جدول کې په منظم ډول سره نشانه شوی ده. همچنان درنو زده کوونکو، د دې ترڅنګ افریقا لویه وچه اقتصادي جغرافیه چې د افریقا په لویه وچه کې اقتصادي پراختیا او پرمختګونه د نورو لویو وچو په پرتله سره وروسته یې هم د نورنسیم پیړۍ په پیل کې شوې دي چې د دې څخه د مخه په دې په باره کې بحث نه وسو، خو د دې لویې وچه اقتصادي بڼه هم مختلف رنګونه او ډولونه لري چې لومړنی ډول چې دی هغه په خپله لاسي صنایع دي، ډېر لومړنۍ بڼې یې په عصري فابریکو پورې تړلې دي، او همچنان اوس ترانسپورټي وسایل هم پکې زیات سی وی دي. یعنی ورس تر بلی په دې لوی بچی کې پرمختګ راځي، او دی کوشش کوي خپل افریقا لوی بچی کې نور هم پرمختګ راوړي. د افریقا د لوی بچی د طبي منابعو لپاره وسه هم شته منده چې په دې لوی بچی کې د نیپټو سرو زرو الماسو او میسو کانونه په ګڼ ځنګلونو موجود دي چې د افریقا د اقتصاد او عایداتو زیاتره پر کرنه او مالداري باندې ولاړ دي. همچنان درنو زده کوونکو، د دې څنګ افریقا لویه وچه کې طبیعي منابع له پلوه څخه شتمنه ده چې په هغه کې کرنه او مالداري پکې کې موجوده ده چې د نړۍ د لویې وچې کرنیز حاصلات زیاتره استوایي او د استوایي لاندې نباتات تشکیلوي، لکه ختیځ افریقا کې د کنزلو او چایو بوټي، همچنان د سودان د سیمې په لویدیځ کې د ګنی او برخې دي، او همچنان د افریقا په ختیځو ټاپوګانو کې ناریل، د ګنی په سواحلو کې نږدې ټاپوګانو چې د کاکاو او پلویدیزه برخه کې، بیا ممپلی په مصر کې، سودان او تانزانیا کې، پومبا او پلویدیزه افریقا کې، سناسه صحیح په ټولو ټاپوګانو کې، کیلا، اناناس او په هاشي کې، کینیان قهوه او مدیترانی سمندر کې، په سواحل کې انځر، انګور او نور میوې ترکاری پیدا کیږي چې د افریقا په اقتصادي پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دنده یادونه مو کوم، لومړنی سوال د افریقا سیاسي جغرافیا تشریح کوي، دویم د افریقا بشري جغرافیا اړوند خپل معلومات ولیکي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې اوس مو زده کړو اوسېږي، تر بل داسې درس پرې د لا په ماشه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی و احترامات می قبول کی قدر من او کلی سکون کو زبرش نغم فار یو زل بهم تاسو ټول ته شرع لاس په ماده لسم ټول کی جغرافیه مضمون 15 لسم لوسته. هله د شي تاسو ټول قدر من او کلی سکون کی برات رو غو جوړو صحت مند او سری د صحت چم بم پتن وی تر نو سکون کو د چز مرستا سودن وزیر لوس 15 لسم لوستې نو لمن د چي د تیر وزیر لوستنه بم په پراو د کیک ډول سره تکړی وو سی جی او نن وزیر لوسته پرا امد کی ولري مخکې لدین چي در نو سکون کو زستا سودن وزیر لوست کله تاسو ټول باید له خپل زنا سره خپل کتاب کتابچه او کلمه نه ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنا سره نوٹ کړئ. درنو ګلری د کونکوز مرستا سو د نن ورځې 15 لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لومړی زلزله پیژندنه، دویم د زلزلې خطرات، او همدارنګه د دې ترڅنګ زموږ راښته سو د نن ورځې لوست په کتاب کې د یوسلو 15 سروشتې می صفحې نه پیل، به تر یوسلو 8 سروشتې می صفحې پر دی. نو درنو قدر منځ د کون کو تاسو د ټولو د پرته وچ او دقت په هله ما هله د چې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ولله لیست کون کو وس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ راښته سو د نن ورځې د لوست لمرنې موضوع چې نن ورځ په موږ تاسو ور باندې بحث ولرو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو، عبارت له زلزلې څخه ده. د لوست د پیل په شیبو کې لمړی موږ او تاسو د زلزلې د کلمې سره آشنا کیږو. دا چې موږ او تاسو د زلزلې کلمه په زیات بار بار ډول سره د خپل چاپریال په شاوخوا کې د خلکو د کورنۍ غړو او د سیمې او کلیوالو د خلکو له خلوې څخه د زلزلې نوم اوریدلی دی، خو تر نن ورځې پرې موږ او تاسو د زلزلې د کلمې په اصلي معنا باندې نه پوهیږو. نو نن ورځ موږ او تاسو د زلزلې د کلمې په اصلي معنا باندې وپوهیږو. خو ژو ګلالې زده کوونکو، زلزلہ د ځمکې د مخ لږ ډیر لړزیدو ته ویل کیږي. یعنی د زلزلې کلمه چې د پخپل د ځمکې پر مخ باندې لږ او ډیر لړزیدو ته د زلزلې کلمه استعمالیږي. کله چې په یو سمه ایزه باندې د هغې په شاوخوا کې د هغې په چاپریال کې دغه لړزه را مېسته سیخ پرسي، نو د زلزلې د کلکوالی او دوام مالی او ځانی خطرات را مېست کی زګه کچيري د زلزلہ په پرله پسې توګه سره سات یو سات یا هم دو سات جریان و موند د لرزیدل په دې ډول سره زیات شمیر ځانی او مالی خطراتونه را مېست کړي چې د دې عمل څخه زیات ویجاړي را مېست سي او هم چنان زیاتره انسانان خپل ژوند د لاسخه ورکي چې باید په هونی وزارت لخوا څخه موږ او تاسو ټوله هغه دولتي کشرونه چې دي هغه ټوله پرسنلونه چې په دولتي ځایونو کې کار کوي یا هم په اپارتمانونو کې کوم قسان ژوند کې باید د هغوی لپاره شه چاپریال چمتو سي ځکه تر څو چې موږ او تاسو باید په دې باندې ډاډمن واوسي چې په داسې یو ځای کې په داسې یو سیمه کې باید خپل ځانونه د پاره اپارتمانونه جوړ کړو یا هم په دغسې ښوونځي کې زده کړه وکړو چې تر څو د هغوی د اپارتمانونو له جوړښت څخه ډاډمن واوسي چې که څه هم زلزله شروع سي یا هم د ځمکې لرزه په پیل باندې پیل وکړي باید دغه سیمه ته زیان ونه رسیږي یا هم دغه سیمه باید ویجاړه نسي. درنو قدرمنو زده کوونکو الله تعالی په خپل کائناتو په جوړښت کې رنگ رنگ بدلونونه او تغیرات را مېست کړی دي چې دغه پر بنسټ سره الله جل جلاله لوی ذات موږ او تاسو ته څرګند دي چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته ژوند را کړی دي نو د دې تر څنګ موږ او تاسو ته شیراز او ښکلی سمسور چاپریال هم را په نصیب کړی دي او هم چنان په دغه چاپریال کې ځینې خطرات ستونزې مشکلات را وستل دي چې باید موږ او تاسو د هغه د مخنیوي لپاره تدابیر او مخنیوي ونه سوچ چې مخکې له دې نه د دې ستونزې سره مخ او تاسو مخامخ کیږو باید د هغه لپاره حل لار ولرو. نو زلزلہ چې په خپل د کله چې پیښیږي دغه زلزلہ چې د درې ډوله علتونه لري په کوم حالت کې زلزلہ رامنځته کیږي تاسو کچېره اوریدلی وو سیږي زیاتره کسان وایي وایي زلزلہ هغه وخت رامنځته کیږي کله چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته په قهر او غضب سي نو زلزلہ رامنځته کیږي. نه درنه ست کوونکو دا خبره په دې کې نه ده زلزلہ چې د همیشه د زمکی د تکتونیکی حرکتو عمل څخه رامنځته کیږي او یا هم د اور غورځون کې لاملونه له عمل څخه رامنځته کیږي کله چې په ځمکه کې په داخل کې د ځمکې په داخلي کې شرونه کې تکتونیکی حرکتونه رامنځته شي یو د بل سره سپاندې شي رامنځته شي نو په دغه وخت کې زلزلہ رامنځته کیږي یا هم د اور غورځون کې لامل له عمل څخه رامنځته کیږي یا هم د دې تر څنګ د پلونیتیکی لاملونه له عمل څخه دغه زلزلہ رامنځته کیږي. زیاتره وخت زلزلی چې د ترونو ځکونکو په ځمکه کې د پخوانی یو ماينونو شغولو او کیمیکل موادو کارولو سره د زلزلې رامنځته کیږي چې په ځمکه کې د تکتونیکی حرکتونو د لامل سبب کیږي چې په دې دلیل سره زلزلہ رامنځته کیږي او په ځمکه کې یو ډول لرزه رامنځته کیږي. د دې کبل څخه زیات شمیر کسان خپل ورځنی ژوند کې خپل ارتیاوی چشکی به للاسه خو ورکی هغه د خپل ویجاړی سره مخامخ کیږي. نو درنو ځکون خو لمړنۍ برخه موږ او تاسو بلو چې تکتونیکی لامل څه ته ویل کیږي. تکتونیکی لامل په ساده توګه سره د ځمکې پر مخ پر بیل بیل پلټونو پوری اړه لري یعنی بیل بیل پلټنی یا هم سیرنه پوری مربوطی چې موږ په هیجو د ځمکې مخ د بیل بیل جوړشتونو څخه جوړ دی او دغه کومي سیرنه شې دی په موازی ډول سره شوی دی. نو لدې کبل څخه موږ او تاسو ویل چې دغه تکتونیکی حرکتونه په بلابل ځایونه کې مزنی شوی دي او یو لبل په پرتله باندې خوځیږي او بي ځای کیږي. نو ځکه په دغه سیمو کې زلزلہ رامنځته کیږي او د ځمکې غټه پلیټونه چې دي عبارت له اروی یوشا او د هند او استرالیا پلیټ دي همشینان د دې تر څنګ افریقا شمالي امریکا جنوبي امریکا انټارټیکا او یو شمیر نور وړه پلیټونه دي چې په افغانستان کې د هند او د یوریشا پلیټونو د خوځش زلزلہ رامنځته کوي ځکه دغه دوه پلیټونه چې د دغه لقبل څخه د زلزلہ رامنځته کیږي. دویم هم درنو زده کوونکو دویم برخه په خپل آتش پشانی غرونه دي چې اور غورځون کې غرونه د جملو څخه شمیرل کیږي. دغه آتش پشانی یعنی یا هم اور غورځون کې لاملونه د په مدیترانی او د سیسلی او وزرونو د سیمو کې رامنځته کیږي چې د آسیا د ختیځ سواحلو او د امریکا د لویدیځو سواحلو آتش فشانونو زلزلې د پیښېدو مهمې بیلګې شي. هغه په خپل جاپان کې رامنځته شوی دی چې د جاپان په ختیځو کې د کالیفورنیا او امریکا په غربي څنډو کې لوی او کوچني زلزلې په زیاته کچه سره رامنځته کیږي ځکه په دې کې آتش فشانونه غرونه موجود دي. د دې تر څنګ دریمه برخه چې بیا د درنو ځکونکو هغه په خپل مخ کې موږ تاسو ولوستل چې هغه د پلونیتیکی زلزلې دي چې دغه زلزلې په اصل کې د مګما د طبقه د مخ پورته سعودي حرکت باندې یعنی د مګما دغه کوم د مخ پورته سعودي حرکت یو فشار د تودوخي په واسطه سره پر دې باندې د راګرځدول عمل څخه رامنځته کیږي چې په ځینو ځایونو کې د زلزله د رامنځته کېدو سبب کیږي. خو د دې په پرتله دوه مخکینی کوم یادونه چې موږ وکړې چې موږ ویل چې یو په خپل تکتونیکی حرکت دی او بل هم چنان آتش پیشانی غرونه یا هم ورپرزبون کل عمل سخره منسته کیجی، نو موږ ویلی سو دغه زلزله د هغوی په پرتله باندې د ځمکې پر مخ باندې ډیرې زلزلې رامنځته کیږي چې دا د هغوی څخه کمزور زلزلو په جمله کې شمارل کیږي. همدارنګه قدرمن او ګلالۍ زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د زلزلې د خطراتو په هکله لولو چې زلزله کوم خطرات لري او باید موږ د کومو شیانو څخه یې ځان وساتو. خو ژو ګلالۍ زده کوونکو موږ تاسو ته دا په ښکاره توګه سره دا معلومه ده چې کله زلزله رامنځته کیږي نو ځمکه یو ډول لرزه اخلي او ځمکه پورته او کښته کیږي او موږ تاسو داسې احساس کوو چې هر شی موږ او تاسو ته کوش کوش منویږي. نو په دغه صورت کې موږ تاسو باید په دې باندې وپوهیږو چې زلزله رامنځته کیدونکې ده او داسې ځایونو ته باید ظاهر نور ورسوو چې په هغه ځای کې باید جوالو کوم شی موجود ونه اوسي چې سبب او هواره مځکه وي تر څو موږ تاسو ته ضرر ونه رسول سي. نو د زلزلې د راپېښېدو خطرونو د مخه مخنیوي لپاره باید د زلزلې د زیان د کمښت ته باید چمتووالی ولرو. تر ممکنه حده پورې باید موږ او تاسو خطر چشکو ټیټ کړو او د زلزلې د خطر د کمولو لپاره موږ تاسو ته دا مهمه ده چې باید بس آرامو او سمو ځایونو کې واوسیږو. هغه ټولګي که چیرې موږ او تاسو په سیم کې یو یا هم په وړکتون یا هم جماعت کې واوسیږو یا هم په عسکري ټولن ځایونو کې واوسیږو په روغتون کې واوسیږو سوداګري بانکونو یا هم روزاینه کې اوسې جوګو مارکیټونه یي دکانداري وی یا هم ودانی وی بلاکونه وی شری غنګونې سیمه وی یا هم هوټلونه وی حمامونه وی هر ځای چې اوسې جې باید په دوغو ځایونو په ټولو ځایونو کې باید خلکو شمیر رقم کو ځکه کچیر مړه تاسو داسې احساس وکي باید خلکو ټول خبر کو او خلک ټول باید دې ته مجبور کو تر څو هغه داسې سم آرام ځای ته بوزو تر څو د زلزلې د خطر څخه مخنیوي وسی او د دې د کورونو د ودانی د ویجاړېدو څخه مخنیوي وي وسه. او هم چې نن درنو زده کوونکو داس مر استاسو د پښون کې مهمه خبره ده چې باید موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو ځکه موږ نه پوهیږو چې زلزلہ به کله په کوم سیمه کې او څه ډول رامنځته شي. د زلزلې د خطراتو د کمښت لپاره باید موږ دوه پلوه په زیاته کچه سره په پام کې ونیسو چې د هغولو جملو څخه یو په خپل د کورنیو د ودانیو او د انجینري فزیکی جوړښت د ګټورتوب له پلوه څخه او بل د هم شنان د دې ترڅنګ د مخکینی چمتووالی او د خلکو د ګټو د خبرتیاو له پلوه څخه د زلزلې د خطر په حق له باید د خلکو په حوال دي چې باید موږ هغوی ته د خبر ورکړو چې زلزلہ کوم خطر لري او څنګه موږ تاسو کولی شو چې د زلزلې د خطراتو څخه ځانونه وساتو. نو دغه دوه مهم ټکي مهم دي چې باید موږ تاسو ته چمتووالی ونیسو. د ودانۍ د اسکلیپ جوړولو کې باید موږ تاسو د سیمنټو وسپنې او د ګادري کانکریټو څخه باید ګټه واخلو تر څو دغه کومه ودانۍ کې چې موږ تاسو ژوند کوو کچیرې د زلزلې خطرات رامنځته شي دغه د زلزلې د خطراتو په مقابل کې یو څه مقاومت وکولای شي او په اسانۍ سره ونړول شي. او هم چې نن د دې ترڅنګ باید زړې ودانۍ د پخو او خامو خوشت او لرګیو لرونکو ودانۍ یو د ژر ځانمنې کیږي. نو په همدې خاطر سره باید موږ دغه سیمې چې ژر ځانمنې کیږي د هغو سیمو کې د زلزلې په وخت کې باید ونه اوسېږو او د هغوی څخه لیرې اوسېږو. د زلزلې لرونکو سیمې چې درنه زده کوونکو پندا همیشه په دغه سیمو کې د ودانیو د جوړولو لپاره باید موږ تاسو زړه نه کړوشه. او هم چې نن د دې ترڅنګ زلزلې لرونکي سیمو کې چې کومې ودانۍ چې د غرونو په لمنو کې رسوبیزم کې او پستو خاورې کې جوړې نشي باید دغه کومې ودانۍ چې موږ تاسو جوړو باید د رسوبیزم کې او پستو خاورې کې باید جوړې نشي ځکه دا د لامل ګرځي چې کله زلزلہ وسی شاید دا ژر تر ژره ونړيږي او لمنځه څخه بلار شي. نو په شارونو کې باید ګڼ مشت ځایونه په بیلابیلو برخو باندې د ځینو زلزلو له امله څخه زیانمن شوي دي. نو موږ تاسو ته پکار ده چې د دغو خطراتو څخه ځانونه وساتو او په آینده وخت کې دغه برخې ته متوجه واوسیږو. نو که درمنو ګلریز د کونکو د لوس تر دې برخې پورې موږ تاسو د زلزلې په حق له معلومات ترلاسه کړل او په دې وپوهېدلو چې زلزله څه ته وایي او د زلزلې خطرات څنګه دي او څرنګه موږ تاسو کولی شو چې د زلزلې د خطراتو څخه ځانونه وساتو. اوس هم د لوس راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو چې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره مې درې ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال به تاسو په خپلو کتابچو کې له ځانو سره لیکي او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي. سوالونه تکراروم قدرمنو زده کوونکو. لومړنی سوال، آیا زلزله اټکل کېدای شي؟ یعنی آیا موږ تاسو د هغې په باره کې اټکل کولای شو؟ دویم، د زلزلې له امله کوم مشکلات سره منځته راځي؟ یعنی کوم مشکلات او ستونزې دي چې کله زلزله رامنځته شي موږ تاسو به ورسره مخامخ شو؟ دریم سوال، درنو زده کوونکو، څنګه باید زلزلې په مقابل کې مقاومت وکړو؟ دا هغه درې سوالونه دي چې تاسو